السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې یو لسمه نیټه ده. ملیحه میرزادم او د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نورو.
د بلوچستان په چاغي کې نن په ځانمرګي حمله کې د درو شنایانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند مشر عمران خان با په 13 اگست د وزیر اعظم سوګند پورته کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباري په اړه باید پوره څېړنې وشي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي چې د دالبندین روغتون ته رسول شوي دي. د پیښه په اړه د کوټې کمشنر هاشم غلزي مشال ریډیو ته وویل
چاینیز دا سندک چې کار کوي درې کچې چوټۍ کله دالبندین ایرپورټ سره روان وو. 15 کیلومتره اول دا واقع وسوه. نو په هغه کې د خوتش چوپې او دکپ کې انتظار کوي. هغه د باروت سره لوړ دا و چې د وخت مخه ځان تاکسی ګاډي سره لیدل او ځان یې وړاو. دا وجه دا و چې هغه بس مچاو سو.
د سیمې چارواکي د هموي امنیتي اسکر د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د ژوبلو چینایانو حالت د خطرې بهر دی. د پیښې ذمواري کومې وسوالې ډلې نه ده منلي. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظم لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظم سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب ګورنرۍ لپاره چودري سرور نومول دي. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته اول عمران خان فیصله کړې ده چې د سپیکر لپاره به اسد کیسر کاندید وي. اسد کیسر د صوابۍ اوسیدونکي دي او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی دی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا ګورنر د اگست په 14 د کامیو صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به نوي منتخب استازي د خپلو عهدو سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال پر اول پینډی کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دوه هیوادونو پر ګډ کاری پلان خبرې کړې دي. عمر زاخیلوال پرون په یو ټویټ کې د جنرال باجوا سره د دغه لیدنې په اړه لیکلي. د پاکستان د پوز لمشر سره یې د خپل هیواد د سولې په عمل کې د دوه هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوي ګډ کاری پلان او ځینو نورو مهمو او اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د دیرویشتمې حلقې انتخابات لدی بلا کلادم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د ووټونو اچولو شرح له 100% کمه وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ دغه فیصله وکړه. د شانګلی په یاده حلقه بریالی شوی د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه یوازې ښځو ته د بیا ووټ چبلو ویل شوی وي. د پاکستان انتخاباتو قانون له مخې که په یوه حلقه ښځې له 100% کم ووټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې وسوالو ته درنا مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. د غزنی امنیه قماندان فرید مشل پرون رسنیو ته ویلي چې وسوالو طالبانو په 10 اگست سهار وختي حمله وکړه او غوښتل یې چې ښار ونیسي خو ناکامه شول. مشل دا هم وویل په جګړه کې 9 وسوال طالبان وجل شوی دي. د هغه په وینا 14 پولیس وجل شوی او 6 تنه زخمیان شوی دي. د وسوالو طالبانو یو ویان په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکاپټر یې راغورځولې دی خو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړې چې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له امله غورځېدلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباری په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. د رپورټونو له مخې د اګست په 9 نیټه د یمن په شمال کې پر یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي عسکرو په هوایي حمله کې 29 ماشومان وژل شوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د سکول د زده کوونکو یو بس وویشتل شو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور زخمیان شول. په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي او د امنیت شورا مشر کان پیرس پرون د دې حمله په اړه ول د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په ورستیو کې شوي شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده او د شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب رسمي خبري اجانس تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې ده چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د اداګانو په اړه څېړنې وکړي او سرغړونکو ته سزا ورکړي. د انګلند او هندوستان ترمن د ټیسټ میچ په دویمه ورځ د هندوستان ټول ټیم په لومړي اننګز کې په 100 رنزونو آوټ شوه. د انګلند جیمز اینډرسن یوازې په 20 رنزونو ورکولو سره 15 لوبغاړي آوټ کړل. په لارډز کې پرون ترسره شوې دې میچ کې د هندوستان ټول لوبغاړي په 100 اوورونو کې آوټ شول. د 15 ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ انګلینډ ګټلې دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ. یو افغانۍ 1 روپۍ 2 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې. او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان په چاغي سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی دی. درې چینایان په زخمیانو کې شامل دي. معلومات ترکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره اسد کیسر نومول دی. اسد کیسر د خیبر پښتونخوا د تیرې اسمبلی سپیکر پاتې شوی. یو کارپو د اسد کیسر پاړه وای
د کوم څنګه پوزیشن په والا باندې طریقہ په کومه سملې کې راځي ما ته نه ښکاري چې اساس دې سر باندې په ټیک طریقې سره د خپل پارټي یا ریسملې د کوم رول او ریګولیشن دی داسې په فالو کوي شي.
د جنوبی وزیرستان لدا تحصیل غوک اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشوالي شکایت کوي.
نه علاج تھا نہ ڈاکٹر تھا نہ دیکھو نش تھا ہیچ رہے ہونا میزا کوری نہ ڈانگ دی نہ چھتا بھی میں لاؤ سوائی دے واری نہ جاڑی دی نہ دے سرو اول مشتا روغلی دی نہ پیسے مشتا میں لاؤ سوی دی.
په سروي پروګرام کې لا په خبر سره تعلق لرونکي د باکسینګ لوپاړي اکسا حسین زموږه میلمانه ده.
دا اصل کې ډیره سخت ده کنه دلته خاص کر په خبر کې او د ماحول کې زه خپل به ما یوازې با مطلب زه یو جنې به ما ما ټریننګ کول علاقانو کې
دویمه او نيزه خبرونه جمهوریت هم لرو را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د بلوچستان په چاغي کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان زخمیان شوي دي. په خنن هغه به خوشو کله چې د بارنیانو یو بس لا سیندک نه د دالبندین طرف ته روان وو. په زخمیانو کې درې بارنیان شامل دي چې چینایي انجنیران دي. د پیښې ذمہ واري تر اوسه چا نه ده منلې. نور حال لکوټې ناورو.
د کوټ څخه 450 کیلومتره لری ولوی د ځلورته د چاغی پولیسوالۍ کې نن غرمه د بارنیانو وایو بس ته نزدې هغه محل و زوره وره چاو د نوس و کله چې دغه بس د سندک څخه د دلبندین په لور روانو په پیښه کې درې بارنیان او درې پاکستانی اسکر ټپیان سوي دي څوک چې سم د لاسه د دلبندین په روغتون کې بستر کړل سوي دي د پیښ په اړه د کوټ کمشنر اشم غلزی و مشالډو ته ویل دي چې د سندک څخه د بارنیانو یو بس د دلبندین دا وای میدان په لور روان وو د غزای څخه به دغه بارنیان د جاز یا الوتکې د لارې و کراچی ته ستنېدل خو د اوای میدان څخه نږدې 15 کیلومتره لري دا پیښه رامنځته شوه
او دا چاینیز د صندوق چې کار کوي درې کچې چوټې کله د البندین ایرپورټ سره روان وو البندین ایرپورټ سره د استاتیو د 15 کیلومتره اول دا واقعي وسوه نو په هغه کې د خوټش چوپې او د کپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوړ دا و چې د وخت مخه ځان وشت چې ګاډي سره لیدل
دلبندین په شیخ زید اسپیتال کې د علاج لپاره بستر دی بل خواته حالته د پیش ورسته سردی اسکر او زایل لیویز د پیش وزایت رسیدلی او اغه سیمه ماسره کړی ده او د پیش په اړه پلټنه پیل کړی ده خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې دغه ورستی پیش پړه په غاړه اخیسته ده حالته په دلبندین کې د ځای خبريال علي دوست په وینا چې واغزمن بسته زیان اوښته دي او دغه ډول د ځانوجون کې یو موټر هم تباسه وای دي او کله چې دغه پیښه رامنځته کده نو هغه وخت په بس کې اتلس بارنیان ناست وو دلته خبره د یادونې وړ ده چې دغه چینی انجینران د تیرو څو کلو راهیسې په سندک کې کار کوي چیرې چې د مځکې لاندې د سرو او سپینو زرو لویه ذخیره موجوده ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی سپیکر چوکی لپاره اسد کیسر او د پنجاب گورنر چوکی لپاره چودھری سرور نومولی د اعلان د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړ اسد کیسر چې د سوابې اوسیدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی او چودھری سرور د پنجاب پخوانی گورنر دی د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست پر 14 ماده کامی او صوبایي سملو غونډې وربللې دي چې پکې به د نوې منتخب استازي د خپل چوکو سوګند پورته کوي لاسیمه نه د مشال ریډیو خبريال اورو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل د ګوند مشر عمران خان به د ملک یو وشتم وزیر اعظم په حیث د اگست پر 13 سوګند پورته کوي د نوموړي وینا وا ګوند په 25 جولای شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د اتحادیانو سره په ګډه به په مرکز کې خپل حکومت جوړوي د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورې سحر 10 بجې رابللې ده چې پکې به نوی منتخب استازي سوګند کوي لدی ورستو بعد سپیکر مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او د وزیر اعظم ټاکنې لپاره به د قومي اسمبلی غونډه د 14 اگست رخصتۍ وروسته رابلل کیږي د ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر خپل امیدوار ټاکلی دی د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چیئرمین عمران خان صاحب د ګوند د نورو مشرانو سره سلا مشورې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د تحریک انصاف امیدوار فیصله کړې ده او د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي اسد قیصر من خپل امیدوار ټاکلې ده نو موړې 15 کاله په خیبر پختونخوا اسمبلی کې سپیکر پاتې شوه ډیر په خه اندازې د ایوان کاروایی چلولې ده او د پارلمان د روایتو او آداب نه هم خبر ده دویمه مهمه فیصله د پنجاب نه متعلق ده او ګوند یې چودري محمد سرور د پنجاب گورنرۍ لپاره ټاکلې ده د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف او سپیکر لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل متفقه امیدواران ټاکلی دي
تاسو اوریدل چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی سپیکر د دندې لپاره له سوابې سره تعلق لرونکي اسد کیسر نومولی دی په دې اړه زموږ همکار ګلایاز د کارپو او خبریال اکیل یوسفزئی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د اسد کیسر د نومول کېدو په اړه پوښتلی
بالکل
دی کو کوشش کوي چې کم منیز منتخب شوی دی د خیبر پختونخوا نه او هغه امیدوارانو د وزارت اعلی یا د نورو اهم چوکو نو هغه د نمبر ګیم په سلسله کې اکوموډیټ کوي په فیډرل کیبینټ کې یا د اسمبلی کې تر څو پورې چې اسد قیصر صاحب د نامزدګۍ تعلق دی. اسد قیصر صاحب چې د خیبر پختونخوا 15 کاله سپیکر و نو هغه ډېر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی. هغه ته دغه کریډیټ د پارټۍ په حواله باندې چون شي هغه په خپله پارټي څنګه غیر ضروري طور نه د هغې دفاع به یې کوله د اپوزیشن نه خبرې ته به یې په هغه انداز کې چې دی نو توجه نه ورکوله. په صف یاد وي نو د خیبر پختونخوا په پارلماني تاریخ کې ټولو نه نازیبه الفاظ چې دي هغه د هغې په تنور کې استعمال شوي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې څلور ځله چې بیا پکې جګړې شوې وي. ایم پی ایس یو بل باندې لاس اوچت کړو. زما په خیال دا دی چې کوم چیلنجز چې د نمبر ګیم په حواله باندې یا د دومره سترنګ پوزیشن په حواله باندې ترې کړسات په قومي اسمبلی کې راپېښتي ما ته نه ښکاري چې اساس دې سر به هغه په ټیک طریقې سره چې د خپلې پارټۍ یا د اسمبلی چې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي دا به دفاع وکړي شي.
اکیلی سوزی صاحب په دې کې یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او خاص په خاصه توګه په مرکزی سطح یا په صوبایي سطح نو د دوو ډلو یا د دریو ډلو خبرې ترې کیږي نو دا به په دې نامزدګیو معنی چې کوم اوس کیږي کوم وګته د وزیر اعلی لپاره هم محمود خان نومول شوی دی نو دا په دې سره هغه پری باسي وکړه.
نو خو څنګه چې په خوانی وزیر اعلی پر ساتک اکوموډیټ کړی دی هغه څنګه چې د نمبر ګینس کې دوی یو ایم ان ایس دی دوی څنګه چې سیریا په سیمه ده یو ایم ان او ډېر زیات اهمیت لري. د هغه رنګ د کوم چې انټرا پارټي کمپلیکس تو یا کلیش او یا کوم اختلافات او دغه په بنیاد باندې اساس کې سره چې دغه هغه هم اکوموډیټ کړی دی او کله چې تاسو دومره اهم چوکۍ د پاره چې هغه دومره سترنګ پوزیشن په پیس کې یا د سیمه په څلور وړي دغه د پاره تاسو د خپل پارټي خلک صرف اکوموډیټ کوي نو هغه وزارت څه نو لشي خو د سپیکر ما سره چې بیا د دې کوم دیموریه نه وي د هاوس چې کوم یو پرستیج وي یا کوم طریقه کار وي نو زما په خیال ده چې د اکوموډیټ کولو دا کوم فارموله چې تاریخ انصاف یې له خاصه په اړه کړې ده دا به یو ورځ باندې کې د شي چې دغه پارټي د پاره یا د خاصه د پاره یا د لیبا کوم څه پاره چې د نقصان یو سبب وجوه شي.
د کارپو او خبريال اکیل یوسفزی سره تاسو خبرې اوریدئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د 25 جولای انتخاباتو پس ګنچمیر سیاسي ګوندونو د خپلواک او شفاف ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړو. د رواني میاشتې په 8 او 9 نیټه احتجاجي مظاهره هم کړې دي خو د پاکستان په شخصي رسنو تورنه لګیدلی چې په خپلو خبرونو کې دغه احتجاجونو ته ډیر کم ځای ورکړي. سیډونکو تور لګوي چې دا کار غیر جمهوریت قوتونه کوي چې د اپوزیشن غږ ولستونه رسی دا چې په دغه تورونو کې څومره حقیقت ته او تر شا یې څه عوامل دي د مجید بابر په رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې خبريالان وایي چې د سمو دی راهسي د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټ خپل دنده نشي تر سره کولای. په پیښور کې د دی نیوز ورځپاڼې ریډرنت ایډیټر رحیم الله یوسف زوی چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډیر سخت وخت دی.
ادارو طرف نه مشکلات دي بل یو خو شخصي توګه مونږ دی چې کوم خبريال دي هغه ته خطرات شته هغه د فشار لاندې دي بل چې کوم لري ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخې ته راځي که موږ کې جیو ټلویزیون یا د ری مطبوعات جنگ او د نیوز اخبار یا د وختون اخبار چې دی هغه موږ هم داسې بندیزونه لګول شي نو دا بیا مختلف د حکومت ادارې دي هغه موږ تور لګي چې دا کار هغه کې د فوج نومو مغستې شي د استخباراتي ادارو نومو مغستې شي نو دا واقعا حقیقت دی چې پاکستاني خبريالان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
د مهال په پاکستان کې د 25 جولای د ټاکنو نه پس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ترڅنګ یو شمیر مذهبي قام پرستا او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او د یو ګوند په واک کې دراوستلو لپاره د دغه هواد غیر سیاسي ادارو رول لوبوله خو په میډیا باندې د دغو ګوندونو د دریس نه خبرول کیږي او یا ډیر په محدود پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریستا وخت ورکول کیږي. دا چې آیا د مهال په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې خبریال سجاد امیر وای مخکې به میډیا ته د حکومتي ادارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمایۍ په نوم هدایات ورکړل کېدل، بیا دا رویه غیر حکومتي ادارو هم خپل کړه.
قدغنون اشتا خورده باوجود خلکو جون کول زدکری ده خبرو پا چل پا شوی او خبری روانی دی ده میڈیا ده خاموشا کولو حدس روانی دی او پر خپل خوخه یه ده چلولو کوشش کی گی، همداسی پا سیاست که هم گوته و حل کی گی او ده خپل خوخه خلق وقتا ده روستو چلن روان دی، ده ده تورش پی یو پڑاو دی ده با هم تیر شی.
د پاکستان یو شمیر لیکوالانو لکه نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خټک، فهد حسین او مشرف زیدی په ټویټر پاڼو کې تور لګولی چې په دې نږدو کې یې د خپلو ادارو لخوا د لیکنو د چاپولو نه انکار شوی. دغه ټولې لیکنې چې بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شوې یوه خبره مشترکه وه چې د دغه هیواد په پوځي استخباراتي ادارو پکې تنقید شوی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
پا کرما کے دا مرغو چینے مسود آباد او میرو کا سے اسی دن کی غختنہ کوی چی حکومت تیلتا چیک پوسٹو نہ ختم کری زکر چی دا دوی جون یہ سخت متاثرہ کردے دے دا سی میں انتظامی چارواکی دا خلکو دا خبرہ منلو تا تیار ندی آوائی حلتا لہی چا سرا پا پوسٹو باندے بد سلوک نکی گی. نور تفصیل پا دے رپورٹ کے دے
پا کرما کے دا مرغو چینے مسود آباد او میرو کا سے اسی دن کی غختنہ کوی چی حکومت تی حلتا گلاب گل پنما امنیتی پاٹک زرت زر ختم کړي. د سیمې اوسیدونکو او مشر حضرت نبی چمکنی په پاٹک بڑے رشوت د اخستو الزام لګوي او وای تر دغه عمل ووس دوی سختنګ شوی دي.
چې پښتونخوا خو خیر مو په حفاظت پر هم شته دي کنه مو ټول نل ریکول غړو خو مونږ د کوم دغه ګلاب گل شهید چیک پوسټ ده دي کی لکه مطلب غیر هغه رسمي یا غیر ضروری تنگول کوي مونږ نه بغیر لکه مطلب جایز شي بنه ډیمانډونه کوي هغه ډیمانډ لکه یو مو یو کور د پر ضروری یو شهر وړو یو سیمټ یو بری نو دوی مونږ په یو بری باندې 500 1000 روپے خلی مطلب دا یو نجایز غدې رشوت ته
دی. یاد سیمو خلکو درې ونې وړاندې پر ګلاب ګل پټاک د زورونو خلاف مظاهره هم کړې و خو ځای اوسیدونکو سمر ګل وای اوس هم هلته د سلسله روانه ده.
بل دی ګوی ته باغ وړلو په بنا مرولو او کوار نه او دلته کې مونږ ته 1000 روپے پیوخته او دته کې مر په امریکا ولا نه غاره کوشش زما زې تو شپېړې واله او مونږه 2000 روپے څنګه دا کې خسادور زما پټه کې مې نه رسې مونږه وخصه په زور ویښ کوله.
د مرغې چینې محمد نبی وای ک سوک رشوت لور کول انکار وکړي نو بیا په پټک نه پرېګ دی.
زمو سره ته نه غوډ کې نو ستې وي وا بوجي مو چاولې وي مونږ هغه بوجي ست نه وي وای چې ما تو کوم دکان را وري ما خو دکان ته یو څه پټه نه پرېګ دی کوته روند ست نه نه نار سره روپے مو سره شتون نه ته مو روپے ک روپے ور کو بیا پرېګ دی ک روپے نه ور کو بیا مو ته نه پرېګ
د میرو کاسی عبدالرحیم وای هلته حکومتي مشرانو سلور میاشتې وړاندې په رسمي توګه دا اعلان کړی و چې ګلاب ګل پټه غیر ضروری دی او دا د لرې کړی شي خو تر اوسه داسې نه دی شوي.
د سی طرفه بزرخان طرفه کراخیلی پټک بشاره کې اړولي او دا ګلاب ګل چیک پوسټ د باقاعده نوټیفیکیشن سویج دا ختم شي او دا پټک اگر نوٹیفیکیشن باوجود صدور مشتے بحال دے صرف دے دے پارا چھ دے کے پیسے وقتا شی لی والا چکم دے شپی ٹیم دے پٹا کی لی والا نوی کلا سیکیورٹی چک پوسٹ وائی نو دے ٹیم کی بشپی لی والا ہو لی والا سکول تزی او دا پٹک شپی خلی پروتی
دو کور میں انتظامی اپا گلاب گل پٹک در رشوت اخستو او بزایا دا زورل کی دو خبر رد کبی خو حل تا دا تلاشے سخت عمل دا خلکو دا امنیت لپارا خگنی او وائی کدا سی او نکڑی نو دا سمی امنیت بورتا تنگ ساتل دیر مشکل چی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
د جنوبی وزیرستان د لداغ وک کلی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ چې جګړې لقبل د دوی کورونا سکولونه او سړکونه تباشوي دي او لا هم نه دي جوړ کړل شوی. د قبایلی سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د جنوبی وزیرستان د یادې سیمې ستونزې به زر تر زره هواری کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تحصیل د کلی غواکو سدون کی ویایی چې په سیمه کښې د جنګ په وجه مو نه خالي کورونه ړنګ بلکې سړک سکولونه مو هم روغ پاتې نه دي. دوی دا هم زیاتوي چې د صحت سهولتونه بیخي نشته او د ړنګو کورونو معاوضه هم چا نه ده راکړې. د غواکو اوسېدونکی د کلي بدحالي په دا رنګ بیانوي.
مو اسم شریف محمد نور دی جی. دا خلک په ستمبر 2009 متاثر شوي دی او خپل کورونه پرې شوي وتلي وي د خپل ملک سالمیت ته پوره. هغه نه بعد چې کله واپسی دی د وشوله هر شی ملیامیټ وي هېڅ شي وجود هم نشته دی. د یې بی انتظام شته، نه جي بجلی شته دی، نه علاج شته، نه ډاکټر شته، نه دیکون شته، هېڅ شی هم نشته. موږ امید لري خپل ګورنمنټ نه چې په دې باندې غور وکړو.
یو بل کس شیرالله مسعود دغه خبرې په دا رنګ مخشې بیایي.
امیژا کورینه ړنګ دي، نه څه تامبي میلاو شوی دی، واري نه جاړې دي، نه د سروې اول مشته راغلې دي، نه پیسې مشته میلاو شوې دي. ډېره مهرباني ووي چې امیژا سروې هم وشي، چې امیژا وړکي جینکې دغه په تامبین شې سوړه سیلې ته دغه پروته دي. حکومت همدا مطالبه ده چې امیژا ته دغه څه انتظام جوړ کړو.
په دغه لړکښې دفاټا سکرټریټ د قدرتي افتونو د بیا رغونې محکمې وایوند احسان داوړ خبرو ته هم غوږ کښېږدی.
په هنګامي بنیادې باندې دوی ته موږ ټینټینه ورسوي چې په څه طریقه وي دوی د رهایش چې کومه مسله ده چې اول دغه موږ حل کړي او څه پرې چې دوی د سروې یا د اندراج خبره ده انشاءالله په دغې څلورمه په دغې آخري مرحله شبې موږ د سروې چې کوم ټیمونه دي دا ور ورسېږي او باقاعده به دوی د کرې سروې وشي.
د غوا کلي اوسېدونکو دا مجبوري هم وشوله چې که سړی وي یا ګرمي دوی د شین اسمان لاندې رټ تغیر ژوند تېره وی. حکومتي ذمهوار چارواکي دی د نورو نیمګړتیاو پوره کولو سره د ړنګو کورونو معاوضه زر کې راکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، لده، سویلي وزیرستان.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جاني خیلو اوسېدونکي شکایت کوي چې د صحت اسانتیاوې نه لري او دغلته کلونه وړاندې جوړ شوی روغتون د ناروغانو لپاره نه کارول کیږي. دوی دا تور هم لګوي چې دغلته موجود سرتیری ډاکټر یا ناروغان پرېږدي. دوی وایي د کروڑونو مشینري ضایع کیږي خو دوی ترې استفاده نشي کولی. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د بنو سره اړوند جاني خیلو اوسېدونکي وایي چې سیمه کې د صحي سهولتونو نشوالي په وجه له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي سیمه کې کلونو وړاندې چې کوم روغتون جوړ شوی پکې ډاکټران نشته. د جاني خیلو اوسېدونکي حمید خان وایي سیمه کې یوازنی روغتون کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته او کلونو وړاندې جوړ شوی روغتون غیر فعال پروت دی.
پرګنسی خو ډېر سخت موضوع ته مسله ده. بریا د اسي چې ځینې جوړې دي که نه لکه یو خو دېته د شاد خان کلي کې دی، بل د مین چې کوم دی دا د سفر غوندې دی منډې څنګه ده چې د مرون وشي یا د ځکاني نه خلکو باندې ته رسوي. اوس کلي هسپتال دی، اپرېشن د وصل په نه بعد هسپتال جوړ شو که نه اوس دا پته نه شوه چې دا ملا ویلې نشته. دی حکومت بلډینګ جوړ کړی دی، سامان غاړه ته رسولی دی او هېڅ فایده نه حاصلوي.
سمد خان وایي جاني خیلو کې چې ایمرجنسي ناروغ یا پرېګننسي کیس جوړ شي نو سیمه کې هیڅ سهولت نه وي او لارې هم کڼ کپر او ځای په ځای د امنیتي پوستو په وجه دوی نشي کولی چې په وخت باندې خپل ناڅاپه ناروغان بنو ته راورسوي.
مطلب مریضون ته ډېر مشکلات دی، روډینه خراب دي یا رشوې خرابې وي، ټول خطره مدروي. موږ د ایمرجنسي ډېر سخت ضرورت وي. خالي تش بلډینګ نه ولنه ډاکټر شته نه څه شته چې د سهولت هیڅ قسم سهولت نشته. بل یار وځه باندې چې یار ته کولاو شي تهي تکلیف ده. یار جاني خیل او د ملي خیل بده کې بالکل ال ایچ یو ډاکټر نشته.
کلامو چې په دې اړه د ضلع بنو صحت محکمې چارواکو سره تماس ونیو نو د نوم نه خودلو په شرط دوی مشال ته وویل چې دغلتا جوړ شوی روغتون ته د ناسم حالاتو په وجه ډاکټرانو ته اجازه نه وي. خو د صحت محکمه هڅه کړي چې د کلونو نه غیر فعاله دغه روغتون نور فعاله کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له فرخند اسد نورو.
د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي بریت کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله بس د سیندیک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي. د پیښې ذمواري کومې وسوالې ډلې نه دا منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د کامی سمنے د سپیکر لپاره اسد کیسرو، د پنجاب گورنری لپاره چودھری سرور نومولی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په راولپنڈی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي. او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دوه هیوادونو پر ګډ کاری پلان خبرې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د 23مې حلقې انتخابات لدې قبل کله دم ګرځولي چې په دې حلقه د خوځو د ووټونو اچولو شره له 100% کم وه. د شانګلې په دغه حلقه د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات ګټلی دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې یو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباری په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. په دغه بمباری کې 9 سکول ماشومان هم وژل شوي دي. او د انګلینډ او هندوستان ترمنځ د ټیسټ میچ په دویمه ورځ د هندوستان ټول ټیم په لومړي اننګس کې په 102 رنزونو آؤټ شوی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوس به تاسو په سروې 19 پروګرام کې د پېښور سره تعلق لرونکي اکسا حسین اوان سره خبرې واورې. د دې نه پس 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسې. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حمید زاده هر کله وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره اکسا حسین میلمنه ده. اکسا له خیبر پښتونخوا نه یوازې نه جینه ده چې د باکسینګ چمپیون شپ په کېدونکو لوبو کې به برخه اخلي. په دغه لوبو کې به د پاکستان دننه او بهر نه لوبغاړي برخه اخلي. اکسا د جوډو کراټو چمپیونه هم ده. هغې په خپله لوبه کې د سرو زرو، سپینو زرو او د برانز تقریبا 40 تمغې اخیستې دي. هغه د پیشې له پلوه یوه ایر هوسټس هم ده. هغوی ته په پروګرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم اکسا، څنګه یا تاسو خیر؟
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. تاسو خیر؟
تاسو خو شروع کې مبارکي وایو چې د خیبر پښتونخوا نه تاسو یوازینی جینې یا چې تاسو به د باکسینګ پر اتلونکو سلوبې دي پای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا نمائندګي کوئ. نو څنګه اکسا، اول خو مونږ چې مخکې تاسو سره خبرې کړې وې نو د جوډو کراټې او د دې خبرې هم کړلې، نو باکسینګ طرف ته هم څنګه مخه وکړه؟
اصل کې داسې خبر وه چې زما د بچپن نه شوق وو د باکسینګ سره، خو چونکې پاکستان کې به د فیمیل باکسینګ لپاره څه داسې څه نه وو که نه او نه به کېدل دلته کې، نو ما جوډو چوز کړله. ما بیا جوډو کوله، هغه هم لایک مارشل آرټ. دا ټول د مارشل آرټ قسمونه دي، نو جوډو او دا باکسینګ دواړه د مارشل آرټ قسم دي. نو ما جوډو سټارټ کړه، څه تقریبا 7 سال ما جوډو وکړه، هغې کې ما ډېر اچیومنټ حاصل کړل. اوس بیا زه خبر شوم چې داسې دا ټرایلز کېږي لګیا دی او داسې غټ سطح باندې ډېر غټ ایونټ کېږي په پاکستان کې په اول ځل د ماول زم دې کې برخه واخلم نو ما غې د پاره مهنت وکړلو لکشان دې ټریننګ مې خو صحیح دې ټریننګ مې وکړ هغه نه بعد ټرایل چې کله پېښور ته راغلل دا اصل کې دا چې ټرایل چې دا پوره پاکستان کې کېدل نو چې کله په پېښور ته راغلل هغه کې ډېر کسانو برخه واخیسته خو دلته نه به صرف پنځه لکان سلیکټ کول او یو به جنې سلیکټ کول نو هغه کې چې دې پنځه لکان او
دا چیمپئن شپ سے دے دا لوبے سے دی
دا چیمپئن شپ دے سپر باکسنگ لیگ ان پاکستان دا عامر خان باکسر چکم دے اگے او پیرا وعدہ کرے وا چیز پاکستان کی دا لیگ کوما دا لیگ دس ہی لگا دے کے بہرنی پلیئران فورن چکم کنٹری والا پلیئران دی او دا پاکستان پلیئران خ پلیئران لوکل پلیئران دی کہ ہر څوک حصہ اغستے شي نو دی کہ دا ټول ڈی او زے کئی یو ٹیم جوڑا یغے نا یو ٹیم نو اگے بیا خپل کی چن فائٹس کئی چیمپئن شپ کئی نو اگر خپل وعدہ پورا کړل او اس بچ دے نو پس ستمبر کی بدا سٹارٹ کی او تقریبا تر نومبر پورے بدا چلی دا چیمپئن شپ دا فائٹو نو چیلنج فائٹو نو بھائی دا یو غټ ستا باندې پروگرام دے ډېر غټ او مونږ دا پاره دا ډېر اچیومنٹ خبر راچی مونږ دم پکې موقع ملاو شول چې مونږ هم دې کې حصہ واخلو
تاسو چې ذکر کو نو اکثر تاسو وی چې دا باکسینګ چیمپئن شپ لیگ چې دا لکه څنګه چې پی ایس ایل د کرکټ لوبې دي کنه دا تقریبا ما غشان سي دي
بالکل بالکل او بالکل دې کې ټیمونه دي کنه دا سي یعنی اټ ټیمونه دي کې به حصہ اخلي مختلف سیٹیز میں لائک سنگا زمونگا چکن ٹیم دینا آگا پختون واریرز ٹیم دینا نو آگے کی بس پانچ علاقانی زمونگا پی خورنا یو با پکی زیم او دری با پکی فورن پلیرانی نو دا بزمونگ یو خپل ٹیم سنگا پی ایس ایل کے دو سنگا پی ایس ایل کی پلیران دا غلیو بہرنا ہو یو ٹیم جوڑے دو با دسی ناغی پشان دے بدا لیگی
تا سوئے چھ ما ٹریننگ ہو کنا نو دا کل چھ دا اعلان چھو چھ دا لو بے بکی گی دا ٹریننگ تا سو چرتے حاصل کو بیا پا پی خبر کے دا پی خبر خبر با زتا پوسو کم چھ ال تے دسی دا ٹریننگ موکش تا دا باکسنگ لپارا یا جوڈو کراٹے لپارا
دا اصل کی دیرا سخت دا کنا دلتا خاص کر پی خبر کی او دے ماحول کی زه خپل به ما یوازې به مطلب زه یو جنې به ما به ټریننګ کول علاقانو کې خو چې کله ما زه سټپ وانلم نو ما پسې په چې ما سټپ واغستو نو نور کسان به ما پسې سټپ والي ډېر کسان شته ډېر لوبغاړي د سیریز هغې غواړي جنه کې چې مونږ هم وکړو ټریننګ خو هغې هم دې شي ظاهرېږي چې دلته کې خو فیمیلز نشته دی زمونږ دلته کې اصل کې اکیډمي شته دی کلب دی خپل په پېښور کې د باکسنګ رینګ هم شته دی خو هلته مسله دا ده چې هلته ټول علاقان وي صرف علاقان لوبغاړي لوبې نو خو مال زما کوچ الحمدللہ غما سے دم محنت کو کہ داغ بویل چیز ضروری نہ چم کلب کی دن ٹریننگ کو ٹریننگ دا پر سپیسیفک چیز ضرورت نہیں مونگا ہر دے ٹریننگ کا لے شو خو بس چت تا جوڑا شی رو مونگا بعد سی کلا یو جے کہ ٹریننگ کو لوکل بم بل پارک کی ٹریننگ کو لوکل بم شر تا ٹریننگ کو اور دم رشو چ ما دا ٹرائز وین کرل
دا غون پاکستان خبر ابو کما چی تاس ہوئے چی دلتے موقع کم دینو پاکستان کے پوٹینشل شتا بیا سنگ خلو لوبغاړي شته د باکسینګ
او چې بالکل شته خاص کر کې دا باکسینګ د سکیم نه چې دی کې یعنی مطلب مضبوط پنچ کنا ټول میټل په مضبوط پنچ باندې کیږي او چې موږ د سنگل ټول خلکو ته پته ده چې په پښتنو کې دا شی شته یعنی هغه مضبوطی سترونګ بیسیکلی نو په خاص کر په خیر پښتونخوا کې ډیر زیات شته دا ټالنت باکسینګ حواله سره نو ډیر ټالنت شته خو هغه د پاره یو پلیټ فارم ضرورت او زه بوم چې دا یو چې کم دا دی دا ایونت نو دې کې بده سې ډېر پلیران مخې ته راشي
دا لو بچو کې لږ سخت غونته کې دا کله چې د جوډو کراټه او د باکسینګ خبره کیږي نو زمونږ عموما په ذهنونو کې د سړو تصور په ذهن کې راځي سړي کوي بدني لحاظ سره تاسو یې د تیاری به دې لو بکې د زخمی کې دوه سمره چانس زی او بیا دا غي لپاره تاسو ذهن تیار کړی دی زخمی کېږي پکې خلک
ډېر زیات پکې زخمی کېږي خاص کر کې په باکسینګ کې خو فیس ټول چې کم مخ دی کنه نو هغه خامخا پکې لګي نو خو چې دا د چې کله چې ته په ویکټری سټینډ باندې ودرېږي او تا ته هغه لږ محسوس شي که نه هغه زه هغه نشم بیانولی هغه فیلینګ چې هغه څومره ښه فیلینګ دی نو خلکو نه هغه ټول هغه محنت هغه سکار چې په مخ راغلي هغه ویني هغه هر یو شیز خلکو نه هیر شي چې کله تا ته هغه میډل واچولی شي چې کله تا ته دومره عزت میلاو شي ستا یو نوم جوړ شي مونږ چې دا کم په مخ باندې دا نشانونه دا راشي نو مونږ په دې شیز خوشحالي و مونږ ته هغه چې مونږ ګورو کله شیشه کې زمونږ لا هغه شیز خوند راکوي چې وګوره نن ما دومره محنت وکړو خوشاله
د جودو کراټي او د باکسینګ خو تاسو کوي ز تاسو خو هم دا تاسو هوبي هون تکیم دا تاسو شوق دی د سره سره تاسو ایر هوست سم یانو دا وخت څنګه تاسو نظم کوي دا ټایم مینجمنت چورته یا څنګه کوي
بس لگا سخت شی راتا خو اللہ سے چالا پرے ورکی ناغا بیا پہر طریقہ ورکی یا خبری نو ما تا سنا سلار جوڑ شی
او دے باکسنگ او جوڈو کراٹی دے لوبو ستاسو پر جن کے غٹ بدلون سر آوستو آغا اکسا چاہی بمخ کی لوبا نکالا او سنے اکسا کی سفر رکھتے
فرق د خاص سپیشل چې کوم خاص فرق ته به زده او ما چې زموږه کومه ماسره د ماحول نه نو څنګه چې تاسو پته چې جنکه لکه سیب نه هیڅ صحیح خبره چې نه جنکه بهر چې ګرځي بهر هغه سیب نه دی زه مخ کې بچ کوم مم نو زه به یې دم بهر یوازې تلو کې کانفیډنس برا کې نو چا سره خبرې کول څنګه هغه مینج کول دي نو هغه هر یو شی ما کې اوس چینج شوی دی لایک زه بهر زم نو زه راډز زم ځکه چې کم از کم زه ځان سیف کولې دا گیم زتی د پاره نه کوم چې ما ته دې اچیومنٹ ملاو شي بٹ بلکې زتی د پاره هم کوم چې خپل ډیفنس کولای شم
سسو د کورنۍ املاتر کدا غی ذکر وکړي چې ټولو کې زیات سپورټ یا املاتر ستاسو چا کړی دی
اصل کې خبره دا ده چې یو جنې او بیا پختون فاملی نه یو جنې راوتل نو دا د بغیر د مور او پلار سپورټ نه دا غی املاتر نه بغیر نکی داس کلم نشی کېره کما ډیر هم کوشش کړې کما ډیر هم شوق وې د شي سره نو هغه پورې به ما دا نشو اچیو کول چې سو پورې ما سره ما د مور او پلار ملاتړ نه ما سره زما والد سره ډیر زیات مدد ډیر زیات هیلپ کړې ده ما ټریننګ لا بوتلل ټریننګ نه راوستل زما هر یو شی پورا کول زما هر یو ټایټ زما خوراک سے کم نه پورا کول نو دا هر یو شی ما سره غي داغي پس رضا سلا چې زه یو ذرا رسیدلې هم دې زیته نو بالکل داغی پکی زمان زیاد داغی پکی لاسته زکر چی داغی سپورت نا بغیر نشو مدی زی ترا رسیده
دا جوڈو کراتے باکسنگ داغا چی کمی لو بی دی دی دا پار سی زیاد ضروری دی پا باکسنگ کس مهم نکتی دی چی تاسو پا پام کے ساتھ ہے بیا پا جوڈو کراتے کس مهم نکتی دی او بیا دا غذا تاسو ذکر کو کنا نو خاص خاص غذا پا کار بی دی لپارا
سنگا جوڈو دے کنا جوڈو دا کشتی والا گیم دے کنا نو اگے کی پا تو زان مضبوط ساتے تا پا تو میں اگا کیا چیز تا خپل مخالف اوچتولې شي کنه لکه ستا کې دومره طاقت دي نو هغه د پاره مضبوط پاور والا ټریننګ موږ ټول کو او باکسینګ د سده چې هغه کې بت تیزی راولې تیزی سره چې سمه تیزی کې تمو من کې نو سپیډ چې تا کې سمره زیاتی نو هغه مره بت صحیح پرفورمنس ورکې او تاسو سټامینا چې سمره زیاتی ځکه چې دې کې مختلف راوندز دي 10 راوندز هم وي 7 راوندز هم وي 4 راوندز هم وي نو هغه راوندز هم چې تا کې سټامینا وي چې هغه پرنګ کې ولاړې هغه برداشت کې هغه پنځه چیز برداشت کیا اگر وہی تا اگر برداشت کو لیشی غیزہ لے حسنا ظاہری خبر ہے دوارا گیمونا دا سیدھی چھے پا بدن کے پاور ضرورت ہی بڑتا نو زیادہ تر زب ہیلدی خوراکو نکوم فروٹس شو ملک شیکس شو زیادہ تر دا یوز کو مچھے زما اگا پاور زما اگا انرجی سے کمری اگا پزے باندی
کا یا وجی نے یا کم حلق دے میدان ترات للغواری سے ٹریننگ کول غواری اکیڈمی تت للغواری خاص تکڑے کول غواری نو سمرا خرچہ عموماً رازی
اصل کی خبر ہے دسی کنا چھے مالا خودل دا کی زیو واحد جنے نو مالا ټول سپورټ راکړي کنه چې هغه ماته بقاعده دا مې زمما کوچ ماته چې مالا پیسې ما راکوه بغیر زه بتاله د هغې نه بغیر ټریننګ در کوم نو داسې طریقې سره چې کله بیا پلیئر مخې ته راځي نو د هغې پسې د ټول سپورټ وي خو هغې نه علاوه چې کوم پلیئر جوړېدل غواړي ځان جوړول غواړي نو هغه خپل هم پیسې لګوي په ځان باندې هغه لکه خپله هم خرچه کوي لکه چې څنګه زه یم اوس خوراک باندې ځان باندې خرچه کوم ځکه چې زه جوړېدل غواړم زما سوچ هغه ویژن داسې دی چې دا مخکې جوړېدل غواړم نو زه خپل ډایټ باندې ډېره پیسه لګوم هغې نه علاوه چې کوم زموږ اکوپمنټس دي زموږ چې کم پنچز گلوز دی زمونگا داشینو باندی ہم لکه خرچه کی خدا تمره نه دا چې کته جوړې دل غواړي کنه نو دا هر شی نه چیرې کنه دا بیا باد کې انسان تر لګی چې دا خو سم نه ما دا
تاسو چې اوسه پورې په لوبو کې سي نامونه ګټلې دي کول پای رڼا واچې سمره تمغه مخسي دي
ستات نه ما تقریبا 2012 نه ستات اگست ته شروع نه چې دینو په پیل اورز چې زلان ټریننګ لرم ما تاسو ګرانه ولګېده چې نه ده خو بالکل ګرانه لوبه ده. خو چې کله ما صرف شپږ ورځې هلته تېرې شي نو شپږ ورځې بعد هلته یو چمپینشپ و ډسټرکټ لیول باندې، نو هغه چمپینشپ کې شپږ ورځو بعد ما شپږ ورځو صرف ټریننګ او ما هغې کې ګولډ میډل واخیستو. تقریبا سیون ټایمز نیشنل جونیئر چمپیئن پاتې شوی یم، اوسه پورې چې خپل په ویټ کیټګري کې نه یم بیټ کړی. سینئر نیشنل هم فور ټایم سینئر نیشنل چمپیئن پاتې شوی یم. زموږ مختلف کیټګری دي، لایک 44 انٹرنیشنل ٹورز میں باہر ورلڈ کیڈٹ جونیئر چیمپئن شپ کے ہم لوبے دلے ہم، اور کیڈٹ جونیئر چیمپئن شپ بیا دوبارہ سے اگے کی ہم لوبے دلے ہم، اور چونکہ میڈل میں نہ تھے اگست باہر بٹ رینک کی زما پوزیشن تھا 251 ملکوں کی زما 21 نمبر والا پوزیشن رہا گلے ترکی تا ہم تلے ہم چیمپئن شپ نو اگر یو لیڈرشپ پروگرام وہ اگم ہم گیمز حوالے سرے ہو پاکستان زما سلیکشن صرف شرے ہو اور اگر پدی بیس شرے ہو چیتا یو دسی علاقہ کی اسی گی چی ال دا گدا شرنا نا ممکن ہے بھی اور تا آغازی گدا کے ایز ا ینگ لیڈر ایز ا ینگ وومن لیڈر کنا تو سب موٹیویشن ورکو لے شکل کو لے
پاخیر کے بتا پو سکم ہاغه جینا کې چې تاسو اوري او دغه شانتي تاسو په نقشه قدم تل غواړی ای ته بس تاسو سره پیغام وی او بیا ټول اوریدونکو لپاره تاسو پیغام
زما به عمدہ پیغام ټول ته چې اول خو ما د دعا کوي ډیر زیاته چې د پښتنو نوم چې څنګه اوس ما سره سپورټ دی چې زما مخ کې هم د سي سپورټ دی ما سره د پښتنو نوم چې ډیر روشن کم او هغه نه بعد به دا ویم چې زه کولې شم نو تاسو هم کولې شئ نن صرف دا یو يم چې د سیمه سره زیات کسان چې نو زمونږ به یو ختم می زمونږ به یو خلګي نو تاسو کتا سو کول غړی خپل خواهش ظاهر کړي او روزي او کولای شي ځکه چې دا نوې پاکستان دی او هر څه چینج کیږي لګیا دی نو مونږ هم چینج کولای شو.
ډیر مهرباني او ریدونکو د تاسو نه هم مننه، مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شي وي. د ځان خیال ساته، د الله پامن. اوریدونکو د تیرو دوه خبرونو په سیر د ظلم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو زلو او په هغه هڅو کې د ځوانانو او د ځکهونکو د تنظیمونو د ونډې او پرغوی د بندیزونو په اړه غږیږو. جمهوریت خبرونه هر هفته ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پیښور کې څه هلې ځلې روانې وي. د زدهکوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطن شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زدهکوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1990 زیږیز لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانی د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پیښور او خیبر پښتونخوا کې د زدهکوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یو روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي وه او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک هغه این ډی پی کې نېشنل ډیموکراتیک پارټۍ کې مامدان او مشران ټول، او نیکه مې خدای خدمتګار و. نو یو د تواتر تسلسل خو چې ما به پاکستان ایر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق ویل، نو 85 کې ایم آر ڈی موومنٹ و نو هغه ٹائم کې بنظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتو کې موږ د سیبر کافی کول ریسایز شو نو اے این پی جوړه دا هغه ٹائم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې نو سٹیټ داخل شو 87 کې نو هغه ٹائم کې سم سټوریشن راغلی شو اور ہمارا ڈی ایس ایف والا سر ہم ڈیر کا تعلقات چون کے منگ اے این پی بھاگا ڈالا چی کم لیفٹ سٹ گنا لکھے دل مترقی گروپ چو آگے سر ہم ڈیر کا تعلق ہو نو پشتون سن فیڈریشن اور ڈی ایس ایف سر دوڑو
دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره ما ملګری او خکل افضل بنگش غالباً خورای هارو نو مونږ بلدا چې چل بګو چې مونږ د ایم آر ڈی پوسټانه په کالج کې په ګول لګول نو اکثر بل کالج کم وکمنان وغي سر بل فکر شو چې دا خوډر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته سوق بیا بچار تو ایم سی سی پریڈ گو نو اگے کو منگ بس سید نارے بو لگو ہے دزیا بر خلاف نو التا زمون پا کالج کے د سیاسی ایکٹیویٹیز دیر اجازت نو اگے سخت داغے بانے نیو کر کے بیا 86 اپریل کے بنظیر بی بی پاکستان ترالا نو فعالیتوں نے دیر کافی شروع شو زیادہ تر دو درے مقامات معلوم مناسب یا کنگم پارک چی اس ورتا جنا پارک ویری کی گی رہا کے خانے کے او بیا سکارن سکوئر دا اکثر جلسے جلوس بدی زین بشرو کے دل گورنر ہاؤس وغیرہ پورے ڈیر جلسے دسی دی چی وزن خان خبر لیڈ کول ایم آر ڈی جلسہ تے خور کے 86 کے والے بنشو ڈیر زبردست جلسہ واگے کے تقریبا تمام مشران دا ایم آر ڈی راز دیو.
ڈاکٹر محمد تقی وائی پنو نسو شپگتی ایم زیگس کال کے دا پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن مشر میا افتخار حسین وو دا دا عوامی نیشنل گوند زدا کون کو تنظیم او چ ڈاکٹر تقی ہم غڑے وو
ہا ٹائم کے پختون سٹوڈنٹس کاؤنسل ممبر ہوں ماخل 86 کے غالباً پی ایس ایف چیئرمین میاں سے افتخار حسین اس چھ ایم پی جنرل سیکرٹری دے اگر مشہور پی ایس ایف دا زمون تعلق دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن فروم خپات شے دا مون نو کو سینئر رو کو دا ایم آر ڈی مبارزو کے دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن ہم دے رول دے دا پختون فرنٹ فیڈریشن دے رول پات شے دے او سلی پختون خوا کے پی ایس او پختون خوا فرنٹ ارگنائزیشن چھ پختون خوا ملی عوامی پارٹی سرا ترن رول دا ہم دے دا رول پات شے دے
اور دن کو تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ڈی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ڈی ورځو کې بیا د تیسرې بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې د ډېر لوی مبارزه کړې دي او زموږ ګډه خمیا صاحب استخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی په لاس کې ډیموکراتیک سټوډنټ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین او اوس د وکیلانو صدر وغیرہ هم دی هغه سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین او عمر عباس خو بار بار بندی خانو ته وګرځولو هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې د هغه ټارچر د انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاوني سي
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج ټیر ګیس چې کوم حد کاندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونو جوړ شو یو پورا تانه جوړ شو نه مخ کې کیمپس کې د سې د پولیس پرزنس نو چې کم د زیات اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ او مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدا کنټرول کېده او هم خیال دی دا 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج بیا د سوجي دا صرف د طلبات تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو هم د سوو تلتوګه پروفیسور صاحب اقبال حسین تاجک هغه به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لالا لطیف افریدی هغه یو بالکل د سې لار خو دوه زمون چې غیر تر به مون تعلق ساتلو سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندې وو هغه به په خور اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیرہ او خبرې هغه سره کې دي افراسیا خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې وو هغه چې رال لما خیال دی دا لیټ 88 او 89 په دور کې خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی.
اوردونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانہ کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. د دې خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیستو چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټ پالیسی او most of the bso leadership was underground bia bso agas mari dor ki yosh der ghat ke dara daw ki der talimi afta shaista sanjida zwanandi dui ta rawani ki afghanistan to bia soviet union ta o nan sabah ham mush goru ki der ghat cap chi di balochi to na nation ga waqas agali di adi sa sam chi di ga pa naukriyan ki di sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ابول اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے ڈیورنگ ماشاء اللہ ٹائم دیولک ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیاتیان سیر سویا.
محمد علی تالپور پا پاکستان کی دا سیاسی چارو او دا بلوچانو دا چارو پو دی. د په 1920 زیږی لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشتوه. تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي، بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اولی موږ ته په زابل ولایت کې یو سیمه کړی و چې هلته ووسی. موږ ته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبلې راکولې. موږ تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو، بیا مجاهدینو هلته خپلې حالې ځلې زیاتې کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېده، یو خلک د علاج لپاره هم نسو تللی. بیا موږ ته حکومت لار برابر کړه. موږ شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان وو. موږ ته ټرکونه واسول او بیا موږ هلمند ته ولاړو.
محمد علی تالپور وایي دبا په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کو تقریبا 10 سال رہے.
موږ شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسېدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت وو. ما بل څلور کلونه نیولې تر 40 کلونو پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. لخپل سیاسي زمواريو علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه. د واغان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
واه پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلون وروسته به د هغوی څه خبر راته.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی اغه وسیم دا مهال په ډنمارک کې اوسی او یو وړوکی کاروبار لري. د وای د دورو راغنوید د ضیاء الحق په وخت کې زندانی شو او بیا ور باندې ډیر تشدد وشو. د دې خبره د هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا ورسته لیبیا ته او تر هغه ورسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو مې صرف پاکستان مې دو باری جیل مې گیا ہوں.
د وای په بنیادی ډول ز په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زندانی شوم. یو ځل په 1999 زیګیس کال کې د ذوالفقار علی بھوټو د مړینې د څلويختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللم نو گرفتار شوم او زندانی شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغه وروسته د یو څو وخت لپاره د یو مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغه وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتیدم.
زه هم افغانستان لیبیا وغیرہ بھاگ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے.
هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابی فعالیتونو ته پکې تو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې و.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلواله جګړې تربیت مهم تر لاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز
هغه وسیم زیاتوی تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ و چې د پاکستان واک واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نشو نو ځکه افغانستان ته واوښت، ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال و.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان بچ له پاکستان نه جلا وطن کېدل، هغه و په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای وو، بیا یې نوم الذوالفقار شو. ځنې کسان به تر څه وخت په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په مخه ورغلل. دا د 1971 زیږیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورت نشو جوړېدای نو د هوایي ډګر له لارې نشوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم، ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورٹ نہیں بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدن کو پرنن خبرونه کې تاسو وردل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو وردل چې د هغه وخت ډیره فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر اتلون کې خبرونه کې به ووري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو، تشدد او وژنو، جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکي اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت